تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اوریدن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن دا شروع رز 2023 کال دا جنوری دا میاشتی 28 نیٹا دا دا وقت پا پاکستان کی دا مازیگر شپاگ افغانستان کی پنزنی میں دلتا پا واشنگتن ڈی سی کی دا سہر اتا بجی دی د ډیو ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. په دې خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی پام شي د مهمو خبرونو سرټکو ته. د پاکستان قومي اسمبلی ته په جبر د لا درکه کولو عمل د یو جرم ګرځولو او د دې مسلې د هواري لپاره تیر ورځ وړاندې شوی قانوني مسوده حکومت رد کړی ده. او افغان حکومت وایي په قطر کې روان د بین الافغاني مذاکراتو په تړاو بې پروايي کیږي. دا په داسې حال چې طالب پلاوی د ایران په سفر بوخت دی او افغان پلاوی په قطر کې د سولې پر روان بهیر نیوکه کوي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکې سفیر ریچرډ ملز ویلي امریکا به د اسرائیل او فلسطین د کشالې د دوه ریاستي تګلارې ملاتړ جاری ساتي چې دواړه فریقه به په خپل خپل ریاست کې په امن او سکون سره ژوند وکړي. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان قومي اسمبلی ته په جبر د لا درکه کولو عمل د یو جرم ګرځولو او د دې مسلې د هواري لپاره تیر ورځ وړاندې شوی بل یا قانوني مسوده حکومت رد کړی ده. دا قانوني مسوده د شمالي وزیرستان د غړي محسن داوړ او د بلوچ قام پرست ګوند بلوچستان نېشنل پارټي د مشر سردار اختر منګل لخوا وړاندې کړی شوی و چې پکې په جبر د چا په بې درکه کولو کې د ککړ تنانو د پاره د عمر قید سزا سپارښتنه شوې وه. خو د پاکستان حکومت دغه بل رد کړی او دریز خپل کړی دی چې د اتلسم آئینی بدلون د لاندې د امن او امان مسله یو صوبایي موضوع ګرځېدلې ده او د دې مسودې په اړه د صوبایي حکومتونو نه جواب غوښته، خو دا غوی ځواب لا نه دی ورغلی. په پاکستان کې د بشري حقوقو ډلې او د لادرکه کسانو د پاره کارکونکي وای په ټول ملک کې په زرګونو پښتانه او بلوچان د امنیتي ادارو لخوا په زور ورکړل شوی دي، خو امنیتي ادارې دغه تورونه ردوي او د لادرکه کسانو د پاره حکومتي کمیشن وای د دغه کسانو مقدمه روان دي او ډیره پکې فیصله شوی هم دي. د پاکستان سېنات د تحریک انصاف د حکومت لخوا وړاندې کړی شوی هغه قانوني مسوده یا بل هم رد کړي چې پکې په ملک کې د الکترونیک میډیا د تنظیم ادارې پمراتا د نور واک ورکول ویل شوی. مخالف ګوندونو د قانوني مسوده رد کړي دا او ویل دي حکومت غواړي چې د دغه دلاري پمرا نور پیاوړی کړي او مخالف ګوندونو تور لګولې چې د دغه دلاري به بیا حکومت نیغ په نیغه په مطبوعاتي ادارو کې دننه کار لرلې شي او په ادارو بخپلې خبرې مني. د پاکستان مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند د سېنات راتلونکو انتخابات د پټو رایو په ځای د شو آف هند یا لاس اوچتولو د لارې کولو لپاره قومي اسمبلی ته قانوني مسوده وړاندې کولو پریکړه کړې ده. او د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز وای د پاکستان اولس به دا ګوري چې مخالف ګوندونو د اوټونو تجارت مخنیوي لپاره دغه مسوده منزورۍ کې څه کردار لوبوي. د پاکستان دوه لوی سیاسي ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز په کال 2018 کې میثاق جمهوریت د لارې د سېنات انتخابات د پټو رایو د لارې د کابل اعلان کړي، خو اوس دواړه ګوندونه د دې مخالفت کوي. افغان حکومت وای په قطر کې روان د بین الافغاني مذاکراتو په تړاو بې پروايي کوي. دا په داسې حال چې د طالبانو پلاوی د ایران په سفر بوخت دی او افغان پلاوی په قطر کې د سولې پر روان بهیر نیوکه کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای وسلوال طالبان او القاعده شبکه په خپلو کې نه شلول کیدونکو اړیکې لري. خغلی عبد الله د سولې په اړه په غونډه کې ویلي د طالبانو یو غوښتنه د دوی د بندیانو آزادول دي. د سولې خبرو پای کې باید چې بندیان ونه وسی. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیشن وای په 2000 میلادي کال کې ټول ټال 8500 ملکی وګړو ته مرګ جوړ لا وختره. په دې سړون کې وای افغانستان کې د طالبانو په شمول یوش ترهګر ډلې موجود دي چې د سولې روان بهیر په وړاندې لوی خند کېدای شي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکای سفیر ریچارډ ملز ویلي امریکا به د اسرائیل او د فلسطین د کشالې د دوه ریاستي تګلارې ملاتړ کوي چې دواړه فریقه به په خپل خپل ریاست کې په امن او سکون سره ژوند وکړي. خاغلی ملز دا خبره د ملګرو ملتونو د امنیتی شورا د لوړې کچې یوې غونډې ته د انټرنیټ د لارې کړې او زیاته کړې ده د دواړو فریقو د پاره بیل بیل ریاست جوړول د دغه مسلې تر ټولو غوره حل ده. د فلسطین د خارجه چارو وزیر ریاض المالکی د صدر بایدن د انتظامیه د دغه ګام هرکلی کړي او ویلي دي پخوانی صدر ترامپ چې د فلسطین په ضد کم ګامونه اخیستي وو دوی د صدر بایدن نه د هغه فیصلو بیرته د بدلولو هیله لري. پخوانی صدر ترامپ تیر کال په دې ورځو کې د منځنی ختیځ لپاره خپل تګلار اعلان کړی و او د امریکای سفارتخانه هم د تل ابیب نه یروشلم ته منتقل کړي خو دغه تګلار فلسطین په سمدستي ډول رد کړی و.
د وایس اف امریکا جی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
السلام علیکم دا وی ڈی وی ریڈیو دا تاسو زما غږ له واشنگټن ڈی سی نه اورید. هلو وی دروانو چارو خبرونه ته خرغلی تاسو کو غو فواد لامیما او د نن مخام خبرونه له واشنگټن ڈی سی نه تاسو وړاندې کوم. نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د جنوري د میاشتې او وشتمن نیټه ده چې د سلواغي میاشتې له اتمې سره سمون خوري. د نن مخام په دې خبرونه کې به په دوو موضوعاتو د میلمنو سره بحث وکړو. اول دا چې په جبري توګه د لا درکه کولو عمل د یو جرم ګرځولو او د دې سنزې د هاوري د پاره د پاکستان قومي اسمبلی ته وړاندې کړل شوی قانوني مسوده نن د حکومت له خوا رد کړل شوی ده. او دا قانوني مسوده د پی ټی ایم د یو مخکخ مشر محسن داور او د سردار اختر منګل له خوا جوړ شوی و چې په پارلمان کې ور باندې بحث ونه شو او رد شو. په دې باندې به خبري وکړو په مختلفو اړخونو باندې به خبري وکړو. او د خبرونې د بحث دویمه موضوع دا ده چې پاکستان سکال د نړۍ په کچه د موسمي بدلون له اړخه نه ځپل شوی اتم هیواد ګڼل شوی دی او دا یو ښه خبر نه دی. په دې باندې به بحث وکړو چې د دغه موسمي بدلون ناوړه اثرات به د پاکستان په خلکو او په معیشت باندې څه. نو زموږ سره پاتې شئ او په دې پروګرام کې د میلمنو مختلف نظرونه واورئ. او د خبرونې په سر کې به ولارد شو اسلام آباد ته. او په اسلام آباد کې د وی وی ډیوا خبريال ارشد حسین صاحب سره دی چې دا موضوع یې سره لیده او په دې موضوع باندې رپورت هم ورکړی دی. د غنه به نور معلومات راوخلو. ارشد حسین صاحب سړي مشه په خیر راغلی.
ډیره مهرباني درنو ته
سیوا سلامات اوسې. نن په پارلمان کې هغه مسوده چې مخته شو او چې درات شو په دغه برخه کې لیکل معلومات ورکړي. دا مسوده د چا د خوانه وړاندې شو چای طرفداري وکړه او په دې کې څه ویل شي؟
تاسو چې څنګه وویل چې یاره کوم په پاکستان کې د پجبري توګه لا درکه کومه مسله چې دا یو ډیر ډیا مسله د پښتنو د بلوچانو په سیمه کې په ځانګړې ډول نو په دې خپل باندې چې دغه وخت په وخت حکومتي ډلې هم خپل خبرګونونه خودلی او هغه ویلو چې موږ به دا په جبري توګه د خلکو لا درکې چې کومه ده نو دا به یو قانون جوړوي او دا به یو جرم ګرځوي. نو په دې حوالہ باندې چې دغه پرون د قومي اسمبلی کم چې غونډه ونه هغه ته کم په شخصي توګه باندې دا بل یا دا مسوده وړاندې کړی شو دا قانوني مسوده د پی ټی ایم چې کوم مخکخه مشر دی محسن داول او د شمالي وزیرستان نه دا د پارلمان غړی دی نو دا هغه وړاندې کړی و او دا د هغه او د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې چې کوم مشر دی سردار اختر منګل صاحب دا د هغوی شریک مسوده و. او دا پرون وړاندې کړی شو لا او موسم داول په خپل وینا کې د دې په دې موقع دا هم ویل چې را د بے درکې دا کوم مسله چې دا یا په جبر د خلکو د بے درکې کول چې کوم دا لړۍ روانه ده نو د دې د وجې چې دینو په خیبر پښتونخوا صوبه کې او په بلوچستان کې یو بیچینی او نامنی خوره ده خلک یې ریدلې دي او خلک پورته کېږي دا غي بیا مړی ترلاسه کېږي او دا هغوی د روغ د مړ ژوندي هم پته نه لګي نو باید چیرې په دې حق لبانی قانون سازی وشي هغه چې کله دا وړاندې کړل نو په دغه مسوده کې چې کوم شیزونه جوړ شوي دي یا کوم دفعه جوړ شوي دي نو هغه دا دي چې کوم د خلکو په جبر لادرکه کې څوک ککړ وموندل شي نو باید چیرې دا هغه ته تجویز شوی دی چې دا هغه ته عمر سزا ورکړي شي نو چې کله موسم داول صاحب دا بل وړاندې کړ نو ورسره سم چې کوم د حکومت چې کوم د کورونو چارو پارلماني سیکټري دي شوکتلی نو هغه په دې باندې خبرې وکړي د سپیکر هغه تدای سواله کو او هغه دا بل رد کو سپیکر هم دا بل رد کو او دی ویل هغه شوکتلی چې یاره دا د تلتم آئینی بدلون نه پس چې کوم دا نومان مسله ده نو دا د صبح موضوع ګرځېدلې ده لکه دا نومان چارې کې دینو دا صبح ته تللې دي او مونږ په دې معاملې باندې په دې مسودې په اړه باندې د صبح نه رائے غوښتلې ده څلور والو صوبایي حکومتونو ته دا مسوده لېږلې ده دا غي نه رائے غوښتلې ده خو تر اوسه پورې د هغوی په دې باندې څه جواب دي ته نه دی راغلی مطلب ساده خبره دا و چې یاره دوی دا رد کړل او ویلي وو چې یاره که په دې باندې څه قسمه قانون سازي کېږي هم نو هغه به د صبح په مشوره کې دي ولي چې دا مسله د صبح ده نو بیا په دا بل رد کړی شو او دغه دغه چې دی نو ایوان دا مسله کې دا نو وروستو کړله او دا غي نه پخ چې دی نو بیا په دې باندې چا تقریر ونکړو خو کوم چې واکمن تحریک انصاف ګوند دی نو دا غوي چې کوم پارلماني سیټري نو هغه د دې مخالفت وکړو او دغه دریځ چې ما تاسو ته دا وی چې دا صبح مسله د امنامان نو دغه دریځ خپل کړو تاسو دلته هم دا ویم چې موسم داول چې کله دا مسوده وړاندې کړل او خپل تقریر وکړو نو هغه حکومت ته ورپیاد کړ چې کوم د بشري حقوقو وزیر دا محل شیرین مزاری په خپل په ایوان کې ناست واغې ته ویل چې تاسو هم وخت په خپلې مطلب باندې خپل خبرګونونه خودلې دي خپل لوزونه مکلې دي چې په مخالف ډلو کې په کتابو شامل وي د اختلاف کې وي نو په دې مطلب باندې باید چې د دې بل ملاتړو کې خدا هغه لخوا هم سم ملاتړ دي ته ونه خودلې شو دلته دا وایم چې کله د واکمن تحریک انصاف ګوند چې کله په اختلاف کې هوا مخالف دلو په صفونو کې ولاړ حکومت کې دراتلو نه مخکې نو شیرین مزاری زم په مخکې په پریس کلب کې د لادرکه کسانو د پاره احتجاجیان راغون شو او هغوی ته د لوس کړو چې که د دوی ګوند په حکومت کې راغی نو نه به یوازې د بې درکې دا معامله چې دا به یو قانون د دې لپاره جوړوي بلکې دا به یو جرم ګرځوي او په دې کې چې څوک ککل که سرکاري چارواکي وي نو د هغې به هم رابرسېره کوي خو تر دې لمه پورې چې دی نو د حکومت لخوا په دې باندې بیا دوباره چې کومه مسوده وه نو هغه مخې ته رانه لو نه اوسه پورې ښکاره شوې ده بیا چې د دې مسلې باندې زمونږ خبرې وشولې کوم چې د بلوچیانو او د پښتنو د حقونو لپاره کار کوونکي د لادرکه کسانو لپاره پی ټی ایم چې کوم یو مخکښ دی عالمجیب مسعود هغه په پښتنو سیمو کې په دې معامله باندې شمېرې راغونډوي او نومونه ثبت کوي نو هغه نه چې موږ ته پوسټ شو چې تاسو څه وایئ چې په پاکستان کې کوم چې سرکاري کمیشن دی د لادرکه کسانو د موندنې لپاره جوړ دی نو هغه د لادرکه کسانو ټول شمېرې مجموعي شمېرې په 2020 اخلي تاسو څه وایئ نو هغې وایي چې زموږ سره کوم ثبت شوي نومونه دي شمېرې دي نو هغه د پښتنو شاوخوا سلور در جوړیږي چې دا کسان بے درک دي هغه ویل چې یاره دې کې داسې هم دا شمېرې سیوا هم کیدی شي ولې چې داسې سیمې شته د پښتنو په علاقو کې چې یا د بلوچستان کې چې هلته زمونږ لاسرسی نه کیږي هلته خلک نه پورې ښودل کیږي نو د دې مسلې د پوره نوعیت پته نه لګي چې دغه علاقو کې څومره خلک لادرکه دي خو تاسو به کتلي وي چې وخت په وخت باندې د لادرکه تنانو کورنۍ مظاهرې هم کوي اسلام آباد ته هم راځي د ملک په نورو برخو کې هم مظاهرې کوي هغوی دا شمېره چې په زرهاو کې ښایي دغه شان چې کوم د بلوچ د حقونو مبارزین دي ماما قدیر دا غفر هم زموږ وخت په وخت خبرې کیږي یو خو هغه د دغه سرکاري کمیشن چې کوم د دې د موندنې لپاره جوړ دی د هغې د کارکردګۍ نه مطمئن نه ښکاري او د دغه کمیشن شمېرې هم ردوی او هغه چې د بی د لا درقه کما بلوچستان شمیره چې دا نو هغه په قول هغه دا وایي چې په بلوچستان کې اوازې تلويخ زه بلوچستان ورته لا به
ارشد حسین صاحب په پاکستان کې د نور مخالف ګوندونو دریځ په دې برخه کې څه دی مخکې خصوصا پی ډی ایم ائتلاف کې چې څه ګوندونه راټول شوي دي دوی دا د جبري لادرکه کېدو په مسلې باندې غږېدلې دي کوم وخت او کنه او د دوی دریځ څه دی تر اوسه
په پی ډی ایم کې چې کوم ډلې دي په هغه کې په خصوصي ډول چې کوم پیپل پارټي پیپل ګوندې او عوامي نېشنل پارټي دا او یا ور سره ور سره چې کوم د بی ان پی منګل ډل دا نو هغه هم په دغه پی ډی ایم د پلیټ فارم نو وخت وخت په خپل تقریرونو کې د لادرکه کسانو دا مسله راپورته کوي پیپل پارټي هم راپورته کوي پیپل پارټي د دې مخکې کوله عوامي نېشنل پارټي هم دا مسله راپورته کوي خو دې کې چې کوم یو بل ګوند شامل دي چې په تیر وخت کې په واک کې هم پاتې شو دوی ګوند دی مسلم لیگ نن نو دا هغه د دې مسلې په حق لا باندې د ګنګسې ښکار دی هغه نه د دې باره کې سوای ځکه چې په مخ کې چې دې کله په واک کې هم نو د خلکو د لادرکه سلسله روانه و او کو سهم په دې وسو کې چې کوم تاسو کتلې به وی چې په اسلام آباد او په نور کې مو چې پر خبري اعلان و تختول شو لا درک کړی شو نو دا ټول مخالف ګوندونه دا غي غندنه کړي وا او دا غوښتنه هم کړي و چې د دې د مخنیوي لپاره د یو قانون جوړ شي خو د مسلم لیگ نوم ګوند چې دی نو هغه یې سو واضح دري په خپل تیر وختونو کې تر دې د منه به خپل فکر
کوي اشرف حسین صاحب دا د لا درک کېدو د جبري لا درک کېدو یا د مسنګ سنس خبرې په بلوچستان او په خیبر پښتونخوا کې خو اندېښنې ډېری اور باندې څرګندېږي د پښتنو د بلوچستانو خو په عمومي صورت په پاکستان کې د مرکزی مطبوعات په دې برخه کې څه وایي دا مسلې په مرکزی مطبوعاتو کې هم وخت نا وخت ریپورت ورکول کیږي او کنه
په مرکزی مطبوعاتو کې چې عمومي کوم رجحان دي کوم چې د اردو ژبې اخبارونه دي یا دا شانتی چې دین او نور اخبارونه د انګریزي ژبې نو په هغه کې په انګریزي اخبارونو کې هله مسله راپورته کیږي په دې باندې اداري هم لیکل کیږي دا خبرونه هم ریپورت کیږي خو د اردو ژبې چې کوم اخبارات دي نو په هغه کې دې ته کم ځای ورکړي کیږي بلکې هغه خدا کوي چې په د پنجاب تک کوم سیمو کې چې څوک سرواله مثلا بیا راپورته کوي خو خاص تر د بلوچستان او د پښتنو په سیمو کې او بیا په ځانګړي ډول چې کوم د لادرکه کم کسانو مسله ده نو هغه په لاول ریپورت کوي نه او کو ریپورت کوي هم نو په دننه پام کې وته لګونته کې زه ورته ریپورت کوي عموما چې دینو په دې خپل باندې چې کوم صحافیان دي په اسلام پاکستان کې نو هغه د لادرکه کسانو په حواله باندې د ریپورت کول نه یا د سوال نه هم ډډه کوي ونه چې هغه سره د خپل ژوند فکر دی په پاکستان کې نو په د عموما چې د پاکستان کوم میډیا دا یا ټي وي چینل دي نو د ډان اخبار نه او د نیوز نه علاوه نور
دته د پام ورل زین ورکوي ډیره زیاته مننه ارشد حسین صاحب تاسو په تفصیل سره وغږیدلې او هغه څه چې په دې مسودې په اړه باندې په اسلام آباد کې شی وغه مو په جزئیات سره وړاندې کړل سلامات او صحیح تاسو ښه شپه مننه درنه
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلې او اوریدلې شئ ویب پاڼې پته ده voadivanews.com Twitter ID da @voadiva
بیا هم خره غلی دا وی دی ودا تاسو زما غل واشنگتن ڈی سی نه او ری خبره ته دوام ورکو او اوس زما سره قدرمن ملما دی ایڈوکیټ حبیب طاهر چې هغه په بلوچستان کې د پاکستان د هیومن رائټس کمیشن یا د بشری حقوقو د کمیشن د چپټر مشر دی ورته خره غلاس ویو ایڈوکیټ صاحب حبیب طاهر سړي مشه په خیر غلی مننه
ډیره مهرباني
سلامات اوسئ نن په قومي اسمبلی کې یو بل د محسن داوړ د خوانه او د صدر اختر منګل د خوانه مخته شوې وو چې د دغه مسنګ پرسنز یا د انفورس ډیسپیرنس یا د جبريل ادرکه کېدو په کیسونو کې چې څوک ککړ وي هغه ته باید سزا سخت شي ورکړ شي خدا بل رد کړی شو او ویل شو چې په دې باندې باید صوبایي اسمبلی رائے ورکړي هغه قصاب هم دلته پرې دوه خو تاسو نه دا پښتنه کوم چې دا د جبري لادرکه کېدو مسأله دا تاسو په پاکستان په کچه څومره مهمه مسأله ګڼي او څومره دې ته پاملرنه یا توجه شوې ده په قامی کچا؟
جناب دغه سیدی دا خو بلوچستان کې خو 2000 شپږ کې دا د درک کسان مخکې هم خو ډېر کم تعداد و، لیکن 2000 شپږ بعد دا چې نواب اکبر بوختی دلته واقع وشو هغه بعد بیا بلوچستان حالات لږ سیټل نه و، نو دا بدرک کسان کې ډېر اضافه شو. او موږ هیومن رائټ کمیشن آف پاکستان بیا 2007 کې پیټیشن لګولو موږ سپریم کورٹ کې، پاکستان سپریم کورٹ کې ډېر وخت هغه کیس پینڈنگ و، او فائنلی هغه بیا دوی کیس موږ خارج کی چې دا بدرک کسان یو کمیشن جوړ شوی دی تی چګر د باید کې لاړ سي لته دا سوچي ډیسپیرنسز کسان دی بدرک کسان او لاړ سي لته کمیشن ته. نو هغه کمیشن یو ریټایرډ جج هغه مشر و دا هغه موږ بیا دا بدرک کسان فیملیز یو سو وخت الته هم لاړو، لیکن هغه نو زموږ دا خیال و چې دا یو کنټرولډ کمیشن و، او په دغه موږ هغه کمیشن سه بیا بایک آؤٹ کی او بیا موږ هغه کمیشن پروسیډنگس کی نه یې تللو. نو بالکل یو عارضی او فیک کمیشن ټایپ دی، اختیارات نه لري، ولې چې دا خو نیشنل لیول باندې ډېر سیریس ایشو ده. بیا دا واقعات بیخي زیات شو بیا، او اوس ستا خو ډېر کم دی فی الحال بلوچستان کې، لیکن هغه سره دا زموږ پښتون علاقو کې خیبر پختونخوا کې هم دا ډېر زیات واقعات دا سو کلو سه شروع شو. او زموږ دا اطلاعات دي چې انټیریر سند کې هم دا چې کوم پرست پارټیان دي هغو کسان هم بېدرک شوي دي. نو زموږ د چار سی پی هیومن رایټ کمیشن د ډېر روز اول روز څه ده یو سټینډ ده چې دغه ډسپیرنسز باندې باید کې یو قانون جوړ شي، او دا یو سزان باید کې پکې وي دا، اور یو غیر قانونی ڈکلیئر سی چې یو څوک ڈسپیرنسز کیږي او سٹیٹ لیول باندې کیږي یا سٹیٹ انوالو دی، نو هغه کې باقاعده سزا نه تجویز سی او سزا سی هغه خلک. نو دا ډېر ښه خوشاین یو خبر وو چې دا بل پیش شو، لیکن هغه سره بیا افسوسناک خبر دغه دی چې دا بل فورن دغه ګراؤنډ باندې چې دا صوبائی اسمبلیان ته لاړ شي زموږ دا خیال دی چې دا د مرکز لیول خبرې دي، او مرکزي ادارې چې دي هغه صوبائی حکومت تابع نه دي. نو دا ډېر ضروري ده چې باید کې دا مرکز یو بل پاس کی، او لیکن دا افسوسناک یو خبره دي چې نن دغه
اوس مهال په پاکستان کې دا د جبري لادرکه کېدو قضیه چې په تانو کې ثبتیږي یا اف آی آر درج کیږي، دا کمیوي کومه قضیه داسې چېړل شوی ده عدالت وړاندې شوی ده، او کتر اوسه پورې یوه قضیه هم عدالت نه ده وړل شوی.
نو وګوره جناب دغه سیدي مخکې خو دا دلته ډېر وخت دا لاشونه مسخ شده لاشونه چې موږ ورته وایو هغه ډېر راتلنګ شروع شو، او دا یو درې څلور کال مخکې دا هغه تعداد بیخي زیات و، تقریبا 2000 څخه هم بالا. دا نو زموږ دا خیال و چې هغه کې دا د بېدرک کسان هم پکې شته. نو اکثر دا فیملیز خپل کیسز رپورٹ نہ کئی تھانوں کی، نو دوی خپل انفلوئنس کئی یا یو سفارش کئی اغه ته دا خلک شي انوالو دی پکی اغه دا ورته وای چې تی قرار کشي نه موږ خپل الکو. نو بعض انسیډنټس کی دو درې درې سلور سلور کال بعد هم خلک راغلی دي، لیکن اغه خل نو موږ کوشش کوو چې اپروچ کو یو سټیټمنټ اغه خل بیا یې سټیټمنټ نه ورکړي او نه د چا خلاف یو اف آی آر کوي. او دویم دغه دی چې سټیټ خپل اکثر کیسز کې موږ ګورو کې د دوی څوک نه دی انوالو، بیا یو فیک کیس کې دوی پولیس هینډ اوور کوي او بل ولایت ولا صوبه کې هغه هینډ اوور کوي او هغه برامدګي شو کوي چې دوی یو کریمنل اکټیویټیز کې یا نور اکټیویټیز کې انوالو. نو ډېر خلک نه ځي کوچ ته هم اوس نه راځي ولې چې د کوچ سم ډېر مایوسي اوسو خلک اوس زموږ خلک کوچ ته هم نه ځي ډېر کم تعداد دي اوس کوچ کې پینډینګ نو دا دغه خو نو زموږ دا خیال دي دا بنیادی ذمہواری د زموږ عدالتان غړي نو بیا لیکن دا هم یو افسوسناک پهلو ده چې زموږ عدالتان بالکل بے حس دي او کنټرولډ عدالتان دي دا او دوی په دغه د شیان خلاف اکشن نه اخلي
او په دې برخه کې دا د قانون سازي په برخه کې شدروسه پوری څه نه دي شوی د ګوندونو کار دی او د پارلمانونو یا د اسمبلیو کار دی تاسو په نظر د دغه مخالفو او یا د واکمنو ګوندونو دریځ په دې برخه کې څومره واضح او یا څومره ګونګ پاتې شوی دی په پاکستان کې لوی لوی ګوندونه دي او دوی په هر مسلې باندې دریځونه خپل کړی دي خو په دې برخه کې د کوم دری ګوند دری تر اوسه پورې داسې صاف او واضح او تاسو په نظر
نو د ګوند څه څه مطلب دا
پارټیان حزبونه پارټي
پارټیز نو پارټیز خو موږ پاکستان کې خو سیاسي نظام خو تباہ او برباد شو دا یو شل کلو پنځوش کلو سه موږ ګورو بلوچستان خصوصا خو نو بالکل یو کنټرول سیاسي جماعتان دلته اسمبلیز کې ناشتي او بالکل اختیار نه لري او اب غسر بیا یو افسوسناک پهلو دغه دې چې موږ دا کمپرس پارتيان چې دوه درې دی هو پاور کې راځي حکومت کې راځي خو هغه بیا هم خپل اسمبلی خپل سیټ خپل کرسیان د پاره کار کوي دا بنیادی انساني حقوق د پاره هغه ټیم بیا کار نه کوي او بیا چې اپوزیشن کیږي بیا هغه ټیم دوی اکټیو کیږي دا بنیادی حقوق پاره کی خبره کوي دا یو افسوسناک پهلو ستو او پاکستان کې زما خپل رائے دي نو دا سیاسي زموږ جماعتان ډیر کمزور شو اوس دا ګرد کنټرول جماعتان دي غټ پارټي اوس ته زموږ مرکزی دوه پارټیان ګوري د ډېر وخت پاور کیو او اوس پاور سره بایر ده دوی خونو ریزیسټنس کوي لیکن هر کله چې دوی پاور کی راځي دوی بیا دا بنیادی انساني حقوق خلاف او دا ټایپ قانون سازیان نه کوي هغه ځای چې قانوني بنیادی انساني حقوق خلاف ورزي کیږي نو دا یو لیکن فائنلی خونو موږ امید دغه سیاسي پارټیان سره لرو کې هغه کمپرس پارټیان دي یا نور نیمه جماعتونه جوړ شوی دي یا نور جماعتونه دي دا حل خو نو سیاسي حل دي او سیاسي پارټیان کولی شي زموږ خدا خیال دي پاکستان کې یو فیر فری الیکشن باید کې وسی نو کې فیر فری الیکشن کیږي خو بیا تا ته معلومیږي چې کوم حکومتان پارټیان پاور کې راځي او بیا دا غو ریسپانسبلټیز کم حد پوری دي او هغه باندې بیا یو کنټرولډ هغه پاور ګروپس چې دي هغه باندې کار نه وکړي او انډیپینډنټ پولیټیکل سیستم جوړ شي لیکن دا یو څو دوه ډیکیډز کې خدا تباہ او برباد شوی دی زموږ سیستم لیکن اوس موږ امید لرو چې دا ځوانان نوي هلکان اوس انټرسټ اخلي او یو څه موومنټ شروع شوی دی سیاسي موومنټ سره
نو ان شاء الله امید خلرو امیدستا ان شاء الله سنې معاملات او اډوکیټ پدیمنس کی د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن چې تاسو د بلوچستان د چپټر مشري اسې پدی برخه کې صرف تروسه کړی دی څه فعالیتونه کړی دی چیرته غږ اوچت کړی دی او کولک صدا سم معلومات راکې د خپل د فعالیتونو پاړه مشخو
کار خونو یو واچ ټاک حیثیت دا موږ دا ګرده شیان ګورو او پبلش کوو او باقاعده موږ پبلیکیشنز دا رپورټس انولی رپورټس راځي او بیا موږ خصوصا بلوچستان کې شپږ تقریبا فیکټ فائنډینګ مشنز مشکلی دي او هغه رپورټس چې تاسو وګوره هغه دا اوس دا نن چې دا بل راغلی دي ریفیوز شو تا خو نو موږ ډیر کلو څه دا زموږ یو ګراوند ډیمانډ دي چې دغه باندې قانون سازي وسی نور دا ڈسپیرنسز علاوہ ډیر ڈیمانڈز بلوچستان بارہ کی او زموج اینول پبلیکیشن دی فیڈرل لیول باندھی اہم زموج پبلیکیشن تھا او نو مج یو یو آواز تھا دا ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان کا بلوچستان کی پاکستان نور علاقوں کی او مج اکثر کوشش دا کری چھ یو زے فنڈامنٹل ہیومن رائٹ وایولیشنز کی جی نو اغه باندې موږ مختراسو کوشتلارسو پروټیسټ وکړو مظاهره وکړو او لیکن المیا دا د خلک زموږ ډیر ډېرېدلې دي خلک ټرسټ نه لري او انسټیټیوشنز باندې ټرسټ نه لري بار نه وځي ډېر خپل لایف لایف تھریټس دي خلک ته نو بیا هم مش ادارے ارگنائزیشن نور ادارے دی مشتر کار کئی مش خپل کار کو کار جاری دی
ډیر زیات مننه ژوندۍ او سي چې موږ سره حاضر شوي خبرو ته او معلومات مو وړاندې کړل ایڈوکیټ حبیب طاهر په بلوچستان کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د چپټر مشر
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼې پته ده voadivanews.com ټوئیټر آی ډی دا @voadiva
دا ویو ډیو د تاسو موږ غل واشنگتن ډی سی نه اوري او د خبرونې په دې برخه کې زموږ سره د تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړی ښاغلی ادریس خټک صاحب را سره دی چې ورته خراغلاس وایو. ادریس خټک صاحب ستړي مشه په خیر راغلی. سلامات وسی. لومړی خدا تاسو نه پوښتنه چې تاسو په صوبایي اسمبلی کې دا د مسنګ پرسنز او یا د انفورس دیس اپیرنس یا د جبری لادرکه کیدو په حواله سره په کوم بل باندې یا په کوم مسلې باندې تر اوسه په دا ورستوي کې خبري یا بحثونه کړي دي او کنه؟
نه تر کومې پورې زه خبرم په نو ما خیال دی چې دا څه خبره جوړ نه شي. ما اسې عام روټین مطابق خبره کیږي دغه باره کې مسنګ پرسن بیا چې هغه کله ډیټیل راشي نو بیا هغه کې اکثر دا سوي چې اگر نور سے کیسوں کی انوال وی یا دی نور طرح کی انوال نو صدا سے سپیسیفک دی باندې خبر نه شي.
او دا مو پدی او پخ او دا مې پدی او پختل چې نن په قامی اسمبلی کې د قامی اسمبلی غړي د تاریخ انصاف سره ته تعلق لرم کې شوکت علي ویلي دي چې دا بلونه صوبایي اسمبلی ته لیگل شي خو دروسه جواب نه دی راغلی. نو په دې معنی چې دروسه پوری په خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې پدی باندې کوم بحث نه دی شوی، دا بل فلور ته نه دی وړاندې شوی. پار صورت
ما څنګه تاسو ته نه چې په کوم ورځ کې زه هم په هغه ورځ کې خو مان نه دي چې انټرنټ راځي.
ها
ها باقي څه ډېر خو نه زه ابسنټي زموږ ورکې وینې کې دې چې په هغه ورځ باندې پېښې ورکې سم دا مخکې ویل نو به پوره معلومات پر دا ته ما رسېږي.
او په دې برخه کې مونږ مخکې د بلوچستان د بشري حقوقو د کمیشن له مشر سره هم خبري وکړې. هغه یو ټکی یاد ک چې مهم راته ښکاره شو چې تاسو نظر هم غواړم پیو پوښتمه. هغه وویل چې دا د مقامی کچې باندې مسأله ده او صوبایي اسمبلی چې دی هغه مرکزی ادارو باندې واقع اختیار نه لري، چې مرکزی ادارو باندې په خلاف یا د غو په اړه باندې کوم بل منزور کړی یا خصوصا په مسنګ پرسنز او په دې مسایلو کې د ګوتی ریاستی ادارو ته نیول کیږي. نو تاسو نظر څه دی؟ آیا قامیه صوبایي اسمبلی په دې برخه کې اختیارات لري کنه؟
نه، تاسو برخه کې ځکه اختیارات لري چې هغه د سره ریلیټډ نه دی. مرکز سره ریلیټډ مرکز چې څومره د غوږی کنه ډپارټمنټس دی یا چې کوم وی هغه مرکز سره تعلق ساتي نو هغه ای په اختیار لري او د صوبې اختیار نشي لرلای.
دا د جبري
بالکل صحیح ده دا مرکزی دغه دی کنه
خبره. دا د جبري لادرکه کیدو مسأله دا په پاکستان کې څومره ورته پام شوی دی په دې برخه کې شکایتونه دي چې غوونه نه اوریدل کیږي د خصوصا د مخالفانو یا د او 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 د کسانو چې په دې برخه کې خپل غږ اوچتي او حکومت دوی غږ نه اوري او داسې یو کمیشن ورته ټاکلې وو چې د منتقدینو په وینا وایي هسي یو جالي کمیشن وو چې واک او اختیار هم نه لري. ستاسو نظر څه دی؟
ګوره داسې خبره لکه چې کوم د اپوزیشن والا تاسو خبرو کې صحیح غږ څوک نه اوري، نو زما په خیال خدا حکومتونه د کوم اپوزیشن چې اوس ناشته دی دی تر شوی 30 سال له مختلف ټایمز کې دای کله یو پارټي کله بل پارټي په اقتدار کې راغلی، نو دای چې دومره مختل نو زما په خیال دا خو پکار چې هغه وخت سره دا چې اوس وي زمونږ غږ څوک نه اوري، هغه وخت خدای په اختیار کې دای سره قانون سازین دای تاسو نه وا قانون پاس کولی کټو تر میجارټي دای سره خپل ولاف د تاسو ګوري ګورنمنت کې ان مسلم لیگ نون په حکومت کې ټو تر میجارټي سره وا مې خو چې څه وختل قانون پاس کولې شو هغه کوم مثلا نو خدا خو اسی هغه په بلیم گیم دې چې په یو حکومت راړی بلې په بل حکومت باندې راړی.
او په دې کې بیا د هغه کسانو چې مثلا لکه محسن داوړ یا علي وزیر چې دوی په غټو ګوندو کې هم ندي او حدودي غک دی وای چې څوک په حکومت اته د دوی سره رویه داسې رویه نه کوي چې د دوی ته د خلکو د اساسو په سر وګوري او کلی نسی کلی په جیل کې چې په دې برخه کې تاسو جواب څه دی؟
ګوره داسې خبرې دي چې لکه څنګه موسن داور صاحب دی یا ونی وزیر صاحب دی، نو دا ایم ان ایس دی دوی الته کې پکار دی خپل غک اوچت کی چې کوم پرابلم دی دوی ته هغه الته کې اوچت کړی شي. او دغه نمبر خبره دا که تاسو وګورئ نو مین دی د کوم پی ڈی ایم دا چې شروع شو نو دا نقیب الله مسعود دغه شروع شو، بیا دې ته بل رنگ ورکو لکه میسنگ پرسن. میسنگ پرسن کې داسې کسان تاسو وګورئ چې پای کې هغه په مختلف دا کې انوال دي، بیا رسو پته ولګي اونې وشي یا نور څه دغه وشي ضروري خو نه چې دا د ریاستي ادارو سره وي.
او خو دا سې ډیر بیا پزرګونو کسان دي چې دروسه لادرې کدي او یا دوی وایي چې حتی عدالتونو ته نه وړاندې کیږي، دوی غوښتن دا د چا عدالت ته وړاندې شي. تاسو د دغه شی ملاتړ کوئ؟
نه بالکل ملاتړ کوم، خو دا وایي کوله لکه اول خو دا ایفاین شي کنه چې دا میسنګ پرسن دي چرته آیا دا میسنګ وی او کنه دي کدی څه نور د سټیټ خلاف نور څه اکټیوټس کې انوالو وي او دلته د وینه په موقع باندې لکه دا چې ډیر کیسونه او قتل عمر دل چې هغه په بل ست کیس کې انوال سټیټ خلاف لګیای او هغه خپل مفروض شوی یا خپل د یوزې نه تلې وي، نو اپر الزام راځي په سټیټ باندې. اول خدا ائیډنټیفای شي چې دا میسنګ پرسن کوم لیست دی، آیا دا میسنګ وی او کنه دی.
دا یعنی دا دروسه پورې نه دی معلوم شوی دا کمیشن چې ټاکل شوی او خو کار ابدغه و چې باید دا معلوم کړي.
نه دي معلوم تر څه پخ درته ویل کنه لکه دای وای چې دا د سره دی ریاستي ادارو سره دی، خو ریاستي ادارې موږ سره نشته دا په څوک ډیفاین کوي آیا دا دی او کنه دی، آیا سره شته او کنه شته. آیا ترې نه کوم ډیفینیټلی پښکای دا نه ته دی پښکای کای سره وی او کای سره نه وی و دا لپاره کوم نه پښکای
دا په دې زورګونو کسانو کې چې لادرې کدي خای دا سه کسان هم وی چې تاسو ورته اشاره وکړه ممکن دا سه کسان وی چې مفرور شي وي یا د برت را پیدا شي یا پوزي دارو نه وي او ریاستي دارو نه وي، خدا سه کسان هم شته او خپل خپلوانو دی ویلي دي چې پوزي دارو وي وي یا ریاستي دارو وي دي. اوس د دغه شي د معلومول د پاره تاسو کومه لار چاره غوړه غني، یعنی کوم داسې یو اداره یا یو کمیشن با اختیار کمیشن باید وټاکل شي چې پیدا کی چې حاصله خبره او چیرته ده، د زرګونه کسان چیرته دي.
بالکل پکار دی چې هغه هم پته لګي چیرته دي هغه کسان چا سره دي شته نشته. د دې پر کمیشن غوښه خپل بدغه کوم چې خپل ذاتی ګرمه دادا چې کمیشن جوړ شي او هغه کې وټاکل شي چې دا چیرته دي، آیا ریاستي ادارو سره شته او کنه سره په ریاستي ادارو باندې الزام دی.
یعنی دا معنی چې دا کمیشن چې دروسه پوری ریاست جوړ کړي او د پدی برخه کې دا دروسه پوری ګټه نه د کړي او کار سم نه د مختبه ولې
په کار خو دې چې دین په چونکی هغه دغه نه ټول انفورم نیم چې کومره پوری مخکې لاړ دي ماته چې مرکز سره تعلق ساتي مو خو سوبي میټر باندې نظر ساتو مرکز باندې کم نظر زمونږه او دې کې نشه بل څومره پوری کار نه شو څومره پوری ناکام دي
دا مرکزی دغه ته په دغه ویډیو کې پته بلای. او ډیر زیاته مننه ادریس خټک صاحب ژوندۍ اوسې.
شکریا ډیر مننه.
سلام. که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
د جرمن واچنونو ادارې په خپل روسي رپورت کې ویلي چې پاکستان ته د موسمي بدلون لوجه د کال 2000 نه د کال 2019 پورې 3.5 بلیون ډالر زیان اوښته او په دې سره دا په نړۍ کې د موسمي بدلون نه اغیزمن کیدونکو هیوادونو کې په اتم نمبر دی. څېړونکو وایي پاکستان د موسمي بدلون مخنیوي د پاره د پام وړ ګامونه نه دي پورته کړي، خو حکومتي چارواکي وایي د موسمي بدلون اثرات په نظر کې دي او په دې لړ کې یو شمیر اقدامات کړي دي. په دې برخه کې راځي د پېښور پانتون د چاپیریال ساتنې د څانګې مشر ډاکټر محمد نفیس خبري وورو چې څو شیبه مخکې ما ورسره په دې برخه کې مفصله مرکه وکړه. ډاکټر صاحب محمد نفیس ستړي مشه، په خیر اغلی زمنګ پروګرام ته
ډېر ډېر مننه جی، مهرباني، تشکر،
سلامات اوسئ. ام دا غ ریپورت به مو اوریدلې وی چې د جرمن واچ د تنظیم لخوا په شوی سروې کې خودل شوی چې ام پاکستان د نړۍ په هغو ملکونو کې راغلي دي کوم چې د هوا خچنوالی یا هغه کلایمیټ چینج په کې ډېر بد اثر درلودلی دی. دا ریپورت ستاسو په نظر څومره د نگرانۍ یا د اندېښنې او فکرمندې وړ دی؟
دا ریپورت څنګه په کلایمیټ چینج باندې نظر دی ډېر د پخوانه، او دا زموږ سره په 2015 کې چې کوم دغه پروګرام شې او دا زموږ سره په لسم نمبر باندې وو، خو اوس ته 2019-20 چې کوم ریپورت راغلی دی په هغه کې دی پاکستان پنځم نمبر ته دغه کړی چې دا پنځم نمبر باندې دغه دی. په دې کې دا و چې په 2015 کې دوی د دې کې چې کوم ټمپریچر کم زیاتوالی راغلی او د درجه حرارت نو دا 0.3 کې د درجه حرارت دا اوس 0.5 تر رسیدلې دی، نو دې وجه دا سیوا شوې دی. نو په دې وجه باندې اوس دا چې پاکستان کې به دوه اندېښنې وي، یو مونږ په جمی کې اچو یو په اوړي کې اچو. په جمی کې دا یخنۍ، جمی مطلب چې یخنۍ مو د یخنۍ وایو کنه، یخنۍ موسم کې، یخنۍ موسم کې دا لري چې زموږ سره په بارانونه 10% نه والا د 15% پورې دا کمې به راځي د بارانونو، او په ګرمۍ کې دا اندېښنه ده چې زموږ سره به د باران چې دی نو دا 18-32% پورې 20% پورې به دې کې زیاتوالی راځي. نو په هغه کې د دې خپل خپل بیا منفي اثرات لري، لکه په جمی کې چې زموږ سره کم باران نه کېږي نو دا زموږ سره ستور کېږي د واور په شکل کې، او کوم چې بیا زمونږ دایمي دریابونه کې را بهیږي او مونږ ته د بخور اوبه هم راکوي، د سکل اوبه هم راکوي، د نور انډسټري لپاره هم اوبه راکوي، د هغه مختلف استعمال دي. نو هغه کې به ډېر غټ کمی راشي، لکه دا ډېر غټ کمی دی د 10% 15% پورې. او په اوړي کې چې کوم دا زیاتوالی راغی، ځکه چې په اوړي کې یو خپل باران تیز وي، لکه په شکار چې کړی د هغه باران لږ تیز وي، او چې بیا هغه د 20% پورې سیوا کې نو هغه نورم بیا خطرناک شي. نو دې سره به دا فلډ سیلابونو د راتلو کومه شاره چې دا به نورم سیوا شي. نو دا په ګرمۍ کې د زیاتوالي دا نقصان دی، او په یخنۍ کې دغه نقصان لري. نو دا زموږ د غریب ملک لپاره یو دغه وړ خبره ده، د سوچ چې یاره مونږ دې دا مونږ څه طریقې سره رامنې کړی شو.
ډاکټر صاحب، د دې وجوهات څه دي؟ دا کلایمیټ چینج دا خو په ټوله دنیا کې دغه د کلایمیټ چینج خبرې کیږي، مګر پاکستان ولې په کوم ملکو کې راغلی دی چې زیاتره ځپل شوی دی؟ وجه څه ده؟ آیا په پاکستان کې داسې خاص جغرافیایي موقعیت دی که څنګه؟
ځکه چې زموږ سره ګاونډي هیوادونه دي، لکه افغانستان هم دی، بنگلاديش هم دی، انډیا هم ده. مونږ انډیا والا تقریبا په یو خط کې پراتی یو، خو زمونږ بیا لږ شانتي استعمال کې به لږ شانتي فرق وي. لکه هغه کې یو دا وجه ده چې یو خو زموږ سره ځنګلات ډېر زیات کمی طرف ته روان دي، او په نسبت د نورو ملکونو نورو هیوادونو زمداري کې زمونږه د بجلی کم دغه کې پیداوار کې دغه مونږه دغه مخک په زمونږه د وګونه بجلی پیدا کوله اوس مونږه په تیلو باندې زمونږه زیات تر انحصار د تیلو په بجلی باندې دی یا د کوئلې په بجلی باندې دی نه هغه سره زمونږ سره د کاربن د چیزونه ډېر زیات استعمالېږي کاربن ډای اکسایډ چې وته کوم میجر ایلیمنت دی نه هغه کاربن ډای اکسایډ هغه دغه ډېر زیات شو بل دا چې زمونږه کم آبادی ته واقعیږي هغه زمونږ اګریکلچر لینډ زمونږ پاسچر چې دی هغه خرابتیا تر ته روان دي کوم چې دا گڈی بزی پہ سر آغاز ہم ڈیر خراب شو نہ گرین وی ہم کمے دو طرف تر وانا دا او تر و سر زمون گا کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوا کہ دے ہم پر نسبت دے نور ملکونو آغا سیوا کی نو دے وجی نہ زمون گا دا کی دے نو دا مسئلہ جوڑے
دلتا دا پاکستان حکومت پداتیر وقتو کی د کلائمیټ چینج سره د مقابلې د پاره یو پروګرام لوی پیل کړی وو چې د ونو کینول وو دا غوونی کینول دا پروګرام کم ځای ته رسیدلی او دا به څومره د کلائمیټ چینج مخه ونیسي او څومره ګټور دی ساس په نظر
نو پاکستان خو خپل وس کوي لکه دا 2012 نه دوی 2012 کې دی یو پالیسی جوړ کړی و چې کلایمیټ چینج پالیسی وته وایي کنه هغه بیا د پارلیمنت نه هغه اپروول ماغسته دی ګروکریوم نه نو 2012 نه دوی بیا فارمل طریقې سره شروع شوی دی مخکې کو ان فارمل طریقې وایي کنه بیا د دې کې دی نو هغه د پارا مختلف پروژکټونه شروع کړی دی د چین سره هم په مرسته کې شروع کړی دی او نور ملکونو سره مو نو پاره کې دا چې دا که صرف په ونو باندې کار نه کیږي دا کوونه خو صرف دا یو اړخ پرونې سي کنه وسره سره کاربن ډای اکسایډ کمول دي لکه اوس پرته موږ د سیسو چلو کو چې موږ د خپل انرژي کې دا سولر طرف ته لاړ شو لکه موږ اوس په دې وخت کې تقریبا د 50% پورې انرژي چې دا موږ د نور نه خپل ګډه دا ډېر زیاته کم ده کوم موږ ځان موازنه کو د مختل د نور ملکونو سره انڈیا دس فیصد میں زیادہ لارا سولر تھا کرنا دغه شانتی ایران هم خپل توجه ورکړي په سولر سیستم باندې امریکای او انګلیان والا 30% نوم بر لار نو هغه خپل کاربن دغه کې د سناسو حساب سره راقابو کړی دی مونږ سره چې دین مونږ په سولر باندې ډیر کم کار دغه کو دیم داری که زمونگا رین واتر هارویسٹنگ چی زینو آقا پا دی زینی زینو کی دیر که بلوچستان کی ملک شانتیشتا دی دی خان کی او دیسا خا شانتی دی بنو کو هار طرف دوم رین واتر هارویسٹنگ ہو کی گی خلک آقا شانتی افیکتیو ندی چی آقا مونگ تا بیا دا اوبو پا چترا ولی آسو نا آقا میو زمونگا بکار چی دا مونگا مزید تیز تیزوالی دی گرا ودو دریم زمونگا چونکہ آبادی سیوان شوی دا زمونگ سارا ویسٹ واتر پیدا کی یو بل کنسپت دی کم چې په ټوله دنیا کې خلک بیکار کوي هغه ته وایي ګری واټر هارویسټینګ چې د کورونو کمی اوبه دي د کزنګ په کورونو کې یو ګنده بوی کم چې خلک ګنده بوی ته چې ډېر خراب دي بیماری پیدا وي او یو زموږ د دې اوبه چې هغه د لوخ انځرونه لاس انځرونه لامبلونه او دس کولو سره کمی اوبه پیدا کیږي نو دا دې څنګه ګری واټر وایي نو دا اوبه ډېر معمولي دغه سره کوشش سره دا ده استعمال قابلی گی لیکن اسکر ہونا قابلی گی خو لکا آغا تو دقا دا پار استعمال والے شے او بخار دا پارا لکا بودو تیور کولے شے کنا زناور تیور کولے شے یا گراؤن وارٹر ریچارج کے خپل دو کم دو زمکی بودی آغا چی دوبار ریچارج کے من داگے دیتا کنسپت ہوئی گری وارٹر ہارویسٹنگ نو مونگلا و کمبر پاکستان لکا ٹک دا بیلین تری سونامی او پراجیکٹ ہے در خپلے پراجیکٹ ہے او لکه سره سو به موږ لغرا کی سپورټ را کی په فارس کې بمرا کی او په کلایمیټ چینج کې بمرا کی او په هوا په رودګي کې بمرا کی خو کلایمیټ چینج مکمل طور پر صرف په دغه باندې نه شي کنټرول کېدی په پلانټیشن باندې یا په ځنګلاتو باندې موږ په کار کې موږ دې سره په سره سره په سولر سیستم په شمسي توانایي باندې هم کار وکړو په رین واټر هارویسټینګ باندې هم کار وکړو او په گری واٹر ہارویسٹنگ باندې کار وکړو الہ وزم غبیا کی دی شي چې سو دغه جوړ شي
دا د بجلی د تولید په اړه تاسو ویل چې په پاکستان کې بجلی او یا د نور کارونه په کویلی باندې کیږي زما پوښتنه دا ده چې په نورو ملکو کې ځینې نور طریقې هم شته د بجلی د جوړ د تولید لپاره، مثلا بادی بټۍ دي چې د باد نه بجلی راځي، یا د اوبو هغه بندونه دي چې ډیمونه دي د ډیمونه بجلی راځي. په پاکستان کې دا د نور طریقې ولې دومره ډیر عام نه دي؟
نو پاکستان کې خو کوشش شوی لکه سیم کې دغه لپاره لګولې د ایر ټربائن چې کمزې لګېدلې دي هوا نه بجلی جوړوي. دا سمندر د چپو نه هم بجلی جوړېږي په ځینې ملکونو کې، لکه ټیکنالوژي خبره ده. او سره لکه ګورمنټ پالیسي هم دې کې به خپل کردار ادا کوي. خو دا ډېر دا خو هسې وینا سره خو ډېر آسان لګي، خو دا ډېر ګران ټیکنالوژي دي. دا ځوانه دا چپو نه چې دا بجلی پیدا کوي او د هوا نه چې دا بجلی پیدا کوي، نو دا لکه ډېر دا آسانه ټیکنالوژي نه ده. دا نور واره چې ده نو دا نور واره لکه دې په دې سره چې موازنه وشي، نو دا لکه شانتې بیا د هغې په نسبت ښه ده، لکه په دې باندې لکه کم راځي. او د هغې لپاره چونکه ډېر غټ ریکوایرمنټ دی، ډېر غټ ځای په کار دی، لکه دا هوا والی چې دا ډېر غټ ځای نیسي، او بیا د هغې خصمانه کول د هغې ساتل که نه، نو دا پاکستان خو غریب ملک دی، دې خو دونه نه شي دغه کولی.
او پاکستان که څه هم غریب ملک دی، مګر د نورو څنګ کې د نورو هیوادونو په نسبت په غو کې کارخانه هم شته، او ډیر کارخانه لري، او ډیر پیداوار او پروډکشن لري. په کارخانو کې د دوی مصرف ډیر کوئله ده تاسو ویلي، او که بجلی نه هم کار اخلي؟
نہ کارخانو کارخانے خود مونږ بیا مختلف راځي کنه. ځینې کارخانې دي چې په تیرو چلیږي، ځینې کارخانې په کې دي چې په ګیس چلیږي کنه. ځینې کارخانې دي چې هغه اوس په دې کې بیا د سړي چې هغه مونږ ځینې کارخانې مونږ د بجلی نه سولر ته کې دي، شو د سولر نه هوا ته کې دي. دا ټول تبدیلی راتلی چې خدا ټیکنالوژیکل تبدیلی دي، نو دا لکه شانتي دم پیسې غواړي. خو زمونږ دا خو دا خو مونږ په هوا کې به د الودګي مقدار کم کوو. وسره وسره خیر زموږ کارخانو کې خو مسالې ډېرې دي، لکه زموږ په د اوبو الودګي هم ډېره زیاته جوړېږي د دې کارخانو سره. نو کارخانې خو په نسبت د ډیولپ کنټري زموږ کارخانې خو لږې دي، لکه صرف هغه کارخانې دي کوم چې زموږ ته د خوراک خاص سامان تیاروي، لکه سره جوړوي، غوړي جوړوي، چینی کنه، دا نمونه کارخانې دي، کاټن، کپڑا مپڑا. نو هغې باندې هغې د کلایمیټ چینج سره ډېر تعلق نه جوړېږي، خو چې کومې کارخانې په کوئله چلیږي نو هغه بیا مسره جوړوي.
او ډاکټر صاحب، په پاکستان کې دا خو عمومي ډول باندې ویل شوی دی چې پاکستان په اتم نمبر راغلی دی د کلایمیټ چینج د اثراتو له امله، خو که دننه بیا پاکستان ته نظر وشي، کومه صوبه ډیره ځپل شوې ده؟ په دې اړه تاسو سره معلومات شته؟ د صوبو په نسبت کومه صوبې کې ډیر کلایمیټ چینج؟ د ټول نه اول نه باندې
هغه بلوچستان دی، لکه زیات تر اثرات کې لري نو په بلوچستان لري. دویم نمبر پسې بیا خیبر پختونخوا ده، او دریم نمبر بیا پنجاب راسین راځي، څلورم نمبر باندې پنجاب راځي.
او په بلوچستان کې د خاص وجوهات تاسو ګوري چلته نسبت و نورو صوبو ته ډیر ځپل شوی؟
هغه دا دی چې لکه هغه یو خو پلین ایریا ده، بل پکې پلانټیشن ډیر زیات کم دی کنه، نو هغه بوټی کم لري په نسبت زموږ د نورو دغه والا. او پر خیبر پختونخوا مې ځکه ووایي چې په دې کې د ماؤنټینس ایریا ده زیات تر، لکه آلموسټ 50% د دې ماؤنټینس ته 50% دغه پلین ایریا ده. نو د دې په دې جیمي کې چې دا کم باران کم شي، او د دې د
ډاکټر صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړله، خو غواړم چې بیا لږ څه په تفصیل ورباندې خبرې وکړو. دغه کلایمیټ چینج چې را روان دي، او یا بد اثرات چې دي، دا به په زراعت باندې څه بد اثر ولري؟ په خصوص په پاکستان کې زارعین ډیر دي، کښت او کروندې ډیرې دي، او د خلکو روزګار په همدې چلیږي اکثرا. دوی باید څومره په تشویش وسي په دې برخه کې؟
نو زراعت باندې خو لکه اولنی اثر خو په زراعت راځي کنه، فرسټ د ټول نه مخکې چې کوم اثر راځي او په زراعت راځي، ځکه چې زراعت خو په اوبو باندې منحصر دي.
او چې وبستا کمی شي کنه نو ظاهر خبره چې تاسو فصل بیا کمزوري وي او دوی مدار کې لکه ګرمای کې چې بیا وبزیات راځي سیلاب شکل کې راځي هغه بیا وستا ځمکه خرابې ځنه چې ځمکه بدل نه وړي فصل بدل هم خرابې وړي نو په زراعت باندې خو ډېر نقصان دي.
او په دې کې یو خود حکومتونو پروګرامونه دي او یو د خلکو هغه مسؤلیت یا ذمہواریانه دي. تاسو په نظر حکومت باید څه وکړي او ولس یا خلک باید څه وکړي؟
حکومت په ساده باندې خو غټه منصوبه جوړه ده اوس پرم کده واټر هارویسټینګ چې دما خبر او کړه دا خو لکه د حکومتي په دغه کې راځي چې کله ډیم جوړه کړه د باران وګړه منی کوي کنه او یا ځنګلات په غټه پیمانه باندې لګي او په کور په ساده باندې چې مونږ په کار کې د اوبو استعمال سي او مونږه کم انرژي چې مونږه کم عادت اغستې دي په کومه توګه چې مونږه بجلی استعمالو په کومه توګه چې مونږه ګیس استعمالو نو انډیویجوال سطح باندې دا په کار کې بدې کمې راشي کمېدار چې د استعمال په څون چې زموږ ضرورت د خپل ضرورت پورې هغه استعمال وکړو مونږ د دې کم ځای کېدل چې دا مونږ ختم کو بند کو
او په دا خارو په لارو کوڅو کې دا خچنوالی او دا ویالی او دا شاندا به هم په کلایمیټ باندې اثر لري او کنه
هغه خو لګ یو مطلب چې خک کار نه دی چې ته ګندګي خورې کنه لکه سالیډ ویسټ راځي دغه اوس دا چې کو سالیډ ویسټ مونږه صحیح طریقې سره دغه کو زیته رسو سمبالو نو ښه خبره خو مونږ درې کې سالیډ ویسټ سره مونږ خراب عمل کوو لکه مونږ ته تلې ورته کوې شي زرو بیا دا د کلایمیټ چینج ته دې دغه ستا اثر رسی او زیات تر د وګو کمالو د دې غزان له یو بل راغې سره تړلې بیماری دي راغې سره تړلې مسائل دي خو داری کا اثر خو نشته خو ان داری کا اثر شته
دا اثرات خبر مو کړه سا کال دا 2020 او یا 2020 کال چې دی هغه خو دا د کورونا له وجې ډیر مهم کال وو او کورونا وبا اوس هم لا نه ده ختمه دا کورونا وبا کم نیغ پنی غیا انډایرکت اثر په کلایمیټ چینج باندې درلودل دی او کنه مخکې دا سه خوشبینیان وی چې وای دغه کورونا وبا له عمله د خلکو په فعالیت کې کمی راغلی دی انسانانو او یو څه دا به کلایمیټ ته ګټور وي خو دا سه کم څه لیدل شوی دی چې ریښتیا ګټه کړي
ما دا غوښتل ښکاری ځکه چې دا هغه وجوهات خو هم لکه مونږه د کور کې بند شو مونږه بهر حرکت بند کړل کنه لکه مونږه گاڑی بند چرول بند کړل مونږه کارخانه بند کړل هغه سره لوګي بند شو خدای دې بیا کله بیا لاک ډاون کولو شي دغه خو بیا دغه گاڑی او بیا چلو دغه کارخانه او بیا چلو نو هغه زما ته دې سو دغه مخ کاری کوي کی هو په هغه وخت په هوا کې چې لوګي ونه هغه کې لوګي کوم شي واو نکوته سکون راغله او خو هغه خدای دې لکه هغه سره بیا زموږه معاشي ستور پر خراب شوی یو نو زوک نه نه مچ کرونې دې کني مو سره په ماحول کې سو مرکیا کړی دا البته دا چې لکه اوس یو شی دې اخو په ډوره ده کنه ډوره خو پرته ده کنه د خو پروت یا زموږ چې لاک ډاون نه مخکې په هوا کې کم ګیسونه خارج شوې دي په فضا کې شامل دي نو اخو په دوور دغه نه کې نه په پنځه لسر دغه کې نه اخو چې تد بدرې کاله پس په هغه واپس هغه دې نه راوځي نو چې کورونا سات ګورې چې دغه بدرې کاله لاک ډاون کې نه کېږي چې بیا کلایمټ چینج ته راو کی او دې په میاشت یا دوه میاشتې یا په شپږ میاشتې خو دغه کلایمټ چینج ته هیڅ ضرر نه کوي مرسته نه کوي
ډاکټر صاحب دلته په امریکا کې هم په حکومت کې تغیرات راغله او انتخابات وشو جو بایدن چې د امریکا صدر شو نو د دې اولنۍ ګام دا و چې هغه د پیرس کلایمټ چینج اګریمنت کې چې دی آلته برته امریکا شامل کړه په عالمی کچه تاسو دا څومره ګټور ګام ګڼئ څومره ورته خوشبینه یاستئ چې دا د پیرس کلایمټ چینج تړون چې دی هغه به د موسمی تغیراتو مخه ونیولې شي
نو انټرنیشنل خو دې باندې هم کار روان دی کوم چې بیا ټول ملکونه د دې څه شي نو چې په نړۍ ساته وتا ګورو نو د دې کې د امریکای د چاینا کوم څه چې دوم سره مالدار ملکونه دي ګرند دې کې چې کارخانه دي چې دوی یا کنټریبیوشن زیات دی کلائمیټ چینج طرف ته، نو پاره کې بیا دا دی ډېر غټ رول ادا کوي د امریکای او د چاینا او د سینو دا کم انډستریالیست کنټری ملکونه دي. نو بیا هم د کلائمیټ چینج دا لکه دا یو ملک د پاره نه دا مدد ټول غټ سره باندې کنه.
ډیر مننه ډاکټر صاحب محمد نفیس چې موږ سره په خبرونه کې راغلی.
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
قدر من اوریدونکو دا وا زموږ د نن ماخام د هلووی د روانو چارو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړل، په څو شیبو کې به زمونږ بل خبری خبرونه په ټي وی او ریډیو باندې پیل شي چې هله ده هغه خبرونه هم وګورئ او واورئ. او نو تاسو اجازه ته پوړو علامه ملشه.